ستړي مسی وخت د سهار لس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر 1 نیټه ده. زه عبدالحق کاکړمو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په دوهمه غړي کې هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې 19 ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، خو پایل د خبرونو. سرټکی د پاکستان چارواکو د جمی تور پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط تحقیقات موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی دی. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د 14 له وجې شپږ کسان وشل شوي. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیلېدو لمخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل سو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې تول. دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. په دې کې خیمې، برستنی او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیات محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې کړي وو. په زلزله کې 306 نوي کسان مړه وو، چې پکې 202 په پاکستان او 120 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بېله څه توپیرا کاروای کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب اعظم دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو وارې دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله ول هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو د لومړي پړاو په لړ کې د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 8 شارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 45,103 او په سند کې 10,080 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې پر پولینګ سټیشنونو پوز ځای پر ځای کړل شوی دی. د انتخابي کمیشن د پرونی بیان لمخې په پنجاب کې 8,300 او په سند کې شاوخوا 6,500 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوی دي. د ووټ اچول لړۍ به نن په 15 بجې پای ته ورسیږي. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې وار لمخه بلدیتي انتخابات شوی دي. د افغانستان د قندوز ښار د سپت وبخشي په پاکستان کې ونه حکومتي دارواي په دې هواد کې هر کال 40,000 شذي د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ د مشال ریډیو سره د خبر پر وخت پینک ریبن نومي اداري ویاند ناصر غفرول په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 شذي د سینې په سرطان اخته کیږي، چې پکې د زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي.
40,000 خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي، نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت د حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریک کړي. د دې پوینا رپورټ 2000 پاڼې دی چې ولسمشر ته سپارلی دی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دي چې کېدای سي نن خلاصي. وسوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د 14 په وسیله د څمکنیو لژمنګل، احمد خیلو، ځاځي اریوب، پټان او جانخیلو ولسوالیو ته تلونکي لاره ځکه وتړله چې د ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قومندان په سوال زلمی اور اخیلن مشارډو تول چې سیمه ته امنیتی ځواکونه په رسیدو سره وسوال طالبانو له مزاحمت پر شاس ول او تشتیدل وسوال طالبانو په دیړه له همڅه نه دی ویلي. د رومانیا په سر شهر بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنی او وروسته بیا د اور لګیدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بیګا د شپې شوې ده. د دې هیواد د کورنی چارو وزیر رئی د رفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي پروګرام چې په کې 400 کسانو ګډون درلود د ویره وشو ده چې شایي د مړو شمیر زیات شي. دا په بخارست کې په تیرو 300 کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو یې شاید له کلب تر راوتلو وروسته رویټرز خبرې اجازه ول چې د نن ټال ماټیل دی او خلکو د بهر راوتو کوشش کوي. مرستیال لومړی وزیر ګابریل اوپریا ویلی د پیښې د لاملونو پلټنه لاوار لمخه پیل شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار لسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بارني چارو وزیر جان کیری پروندول چې لخلو روسي او ایراني سیالو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. برخو د فرانس بارني چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. د غراز اروپای یونین د بهرنی سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق کوسو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سوهیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. هم له دې سره د مشال لیډو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل. په روانه غړی کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. تر دې وړاندې چې د خیبر پښتونخوا په زلزله ځپلو سیمه کې واوري وسی د پاکستان چارواکو د مرستندوی کارونو د زیاتولو اعلان کړی. یو نه حکومتي ادارې ساوث ایشین پارتنرشپ په یو څېړنې کې د غیر مسلمو پر ضد په تعلیمي نصاب کې د بدلون راوستو غوښتنه کړې. خو د دې هوا د ځایونو یو استازي ولی غواړي چې د دوی اتلان هم د نصاب برخه شي.
زمونږ هم واړه وګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دی دا پر اقلیت هم ډېر قرباني ورکړې دي. زمونږ هم د ملک صحیح شته حیثیت شته.
د پینک ریبن په نوم یو اداره وایي په پاکستان کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان مري. یو ډاکټر ښځو ته څه مشوره ورکوي؟
بچیانې شلو کالو ته رسی هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه ځان پوي.
دا په دوه نیمه کې اونې ادبي پروګرام د بختر ستوري لرو. یوشمن نور پوکنه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د زلزله ځپلو سیمو د زلزله ځپلو سیمو د غیزمنو خلکو لپاره مرستندوی کارونه زیاتوي. دا ځکه کوي چې د ژمي موسم دی او د موسمیاتو محکمې دا وړاندوینه کړې ده چې شایي سر له سبا څخه د واورو سلسله شروع شي. په دې اړه باندې نور تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیل راکوي.
کما اندښنا یا کما یرا اصغر نواز څوک چې د ان ډی ایم ای یا د افات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه سرګند کړی دا چې راتلونکو ورځو کې د زلزله سیمو کې د سختو بارانونو او د واوري لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کم د امدادي کورونو دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطه کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټرې او 15 جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مل شوی داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغه رنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت وو یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی د خوراک څښاک یا دوایانې هغه ورکړل شوي دي، او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغه رنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې کومه بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
دا ریاض مسخیل چې د زلزله ځپلو سیمو په اړه باندې د پاکستان حکومت د دې اعلان په اړه تفصیل راکولی چې دوی به مرستندوی کارونه تیز کړي، خو بل خوا بیا اغیزمن خلک شکایت کوي چې د اعلان سربیره هم حکومتي مرستې دوی ته نه رسیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم تېر ورځ په سست امدادي هلو ځلو خپګان څرګند کړی وو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د راروان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه موږ د دې دینه ډسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه. 15,000 پورې کمبل شوي، رضایان شوي، په دې تلدل کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي.
د زلزلی رستو اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردی عمل نه مطمئن نه ښکاری، او دې لړکی د هنګو یوتن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیټالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پروتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوی شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس رضی، نه په ټایم باندې ډاکټر رضی، او یو یو ډرپ لګې دنه د پر وخت سر ځل بر نرس ته ورځي او ریکوست به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پی رضی زه درغلمه دا خبره ده. په کار دا دی چې موږ دم ته مو یو لکه تم سوکتلی وی ټیم یې استولې وی حالات یې معلوم کړي وی ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته سر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملويږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې سم ملويږي او یا به په فټای لګو کې سم ملويږي.
13 ورځ د سواد په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې لوجي ټپي شوی 2 نور کسان مړه شوی دي، او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمیره 240 ته رسیدلې ده، او د زلزلې لوجي په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوی دي، او په زرګونو خلک د یخنۍ لوجي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې ده چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره د په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. د خبرې د ادارې په یوه څېړنه کې سوي ده چې پرون په پېښور کې د یو دستوري پر مهال شریکه کړه سو. د مشال ریډیو خبريال زلاندی یوسفزی په دې اړه رپورټ لري.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا، او د سکول په نورو کتابونو کې ځنې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم زموږه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي، امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس خو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غوړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلې شو هغه چې او موږ یو اس مطلب خو اته څوک څوک ویل غوړي به شکه تک سوې بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دي هغه باندې لګته جوړ کړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برطانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
منگم بلا کسان و قربانے ورکڑے دی آئی دم سپک پکار دے چدا بھی چھ منگم وارو گوری دا ما شمانم دا سٹیڈی کی چھ واقعی دے دا پارا کلیتم دیر قربانے ورکڑے دی چھ منگم دے ملک سہی سشتا سہی سیت شتا نو دے دا دا ساتے چدا دا کاروائی شروع شی نو خامخا دا نفرت با کم شی ہر سڑے بدا ہوئی چھ دے کہ کلیتم خا خپل کردار ادا کرے دے اور منہ محبت سر بوسی گی کلا پور منگ تدا بھی پتہ نہیں چہرہ ماتا دا پارا سکڑی دی ماں دے ملک دا پارا سکڑی دی منگ اگنور کوئی
دا آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چې هغه د پاکستان بقا د پاره ډیر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم اور مائنارٹی رائٹس اور ایتھک بک د دې د سینسیٹائز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلم د پاره بلکې مسلم کمیونٹی کې د خلکو ذہن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سٹیئرنگ سیٹس باندې به راځي اور د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخدریزه د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل ایکشن پلان کی د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورون کی ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوې ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
پاکستان د پخوا په شان یو ځل بیا پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب اعظم عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد پیل کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د اونیزې غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې هیواد یې بېله څه فرقه پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه ښودلې وه چې ضرب اعظم عملیاتو کې حقاني شبکه نه ده ځپل سوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یو وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب اعظم کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب اعظم کے تحت
پاکستان دا اپریشن ضرب اعظم دوران دا هر قسمه وسلواله ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ سوسو واری دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب اعظم اپریشن او قومي اکشن پلان ستاین د پاکستان او امریکې مشترکه اعلامیه کې هم شوي. نړۍ دا مني چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي.
د
ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے
اصل مقصد دا رہے چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه ایواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یو ګټور ګام وي.
افغانستان کې بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں.
د یادونې وړ ده چې د امریکې د خارجه محکمې ویان 13 ورځ ویلي و چې د پاکستان قبایلي سیمې اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له توپیره کاروایی وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټي کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سره یو بل رپورټ ته د شو چې سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان د درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکي اونۍ به پرې کال پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې دا اسپتال د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او یو تشخیصي مرکز به په اسلام آباد کې پرانستل شي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
پاکستان کې د خصو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثره کیدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت نه منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خصي د سینې د کینسر له وجې مري د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خصي خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات له مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خصي د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. نو زموږ اداره د دې صورت حل له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي په سبه چې کار را روانو ورځو کې شروع شي. دا به د 1-2 کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیات ورکول کیږي.
تمام مستحق خواتین کو مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
د پیښور د ارنم ہسپتال او د کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورا شاہد وای چې د سینې د کینسر زیاتره کې سونه په هغه ځوانانو خصو کې کدل شوې دي د چامرونه چې د شلو کالو نه دیرش کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمیر سره د سینې د کینسر کې سونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو ہسپتال ضرورت محسوسیږي. دا وایي چې خصو له پکار دي چې خپل د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې سوینه چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
بچیانې شلو کالو ته رسي هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي او کاغه کې لغونځم لګره دو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاش کې نو دی میاش کې خدا لغونځي لکه سرمن سخت شو یا لاندې غوټه کلکه غونځي نری غونځي ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د لپاره هر میاش خپل از خود تشخیص موږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل لاس سره غس سینه او ترخ ګوره او غس لاس سره خیسینه او ترخه پملاسی یا پولاړی تاسو پارام تاسو هغه خبره او چې صحیح طریقې سره به ګوره.
غیر سرکاري ادارې پینک ریبن په وینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوي سره کیسونه پاکستان کې رجسټرډ کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرسا او لنډو سپو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا دلچسپي لري نو ممکنه ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وسي. د مقالې نور مهمې برخې له ګلایا سره.
ډان ورځپاڼه په جنوبي وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سي زواک د وو فوجیانو د وژنې په اړه اداري خبره کړې ده او وایي چې چیرې د دغه شان پیښو مخنیوي ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ډانز وسپانه لیکي د پاکستان فوج هغه غنګوسی نه دی رد کړی چې ګینی دا کار په افغانستان کې میش د پاکستان ضد عناصر کړی دی. ورسپانه زیاتوي د غپیخو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نوري پیچلې شوي. بلخوا د ورسپانه په خبره افغانستان تور پوری کوي چې له پولی هغه اړه بریدونو په دوامدار توګه روان دي. ورسپانه لیکي په پوله د دغه پیخو نخکاری چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخي مسلې موجود دي. سمو دا وړاندې د دوړو هوادونو ترمنځ دواړه خې ځاړي کې خېښوي وي خو د دې موده ډیره کم وه. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هرڅ کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندي ختم کړي. ډان ورسپانه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
ګلله یاسو یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ څخه د پولیو رنځ ختمولو لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولی دی، ځکه چې د پولیو وایرس یوازې په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. خو د پاکستان د صحت چارواکي وایي چې د تیر کال په مقابله کې روان کال کې د پولیو په مخنیوي کې لوی پرمختګ شوی. د کال 2018 ته نیمایي پورې به دا رنځ په مکمله توګه د دې هیواده ختم شي. محمد عمران رپورټ لري.
یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې پاکستان د دې رنز نه پاک نشو نو دا به یو وار بیا د نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شي. کله چې موږ د دې رپورت په اړه د خیبر پښتونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
تین په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنت کړی دی. لکه لاست ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم صرف 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکه په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وی چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف هغه ایریاز اوپن شو موږ ترورو، لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې دری کمپین دي چې د نومبر، دسمبر او جنوري کدا سې ګاډ فوربیډ لکه سې ایونت پکې اونه شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه وویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 1000 او خیبر پختونخوا کې 18 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسز را شوې دي، 11 کیسز چې کوم دي نو هغه د فاټانه فاټانه لاست ایئر دمو په خیال چې 147 کیسز دا کال لاغې نه صرف 11 کیسز دي. زمونږ د کی پی جی کومو لاست ایئر 68 کیسز دا ټایم چې کوم دي نو صرف موږ سره 15 کیسز.
د ذکر د چې د صحت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې پټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپل ماشومان ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یاد دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه علیمان خپل کردار تر سره کی. دی لړکی مفتی اختر او رگزی مشال ریډیو ته ویل
بیماری خلاف ګامونه تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکنه د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دي. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای. کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو، مزایر استعمالو، سټینګر استعمالو، نو بیا زوایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوبر فتوی چې ونه لګي نمنګ به دا دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږي.
دا یادونه ورده چې پټول نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز لقبله په پاکستانی وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د فاټا لپاره وړومبۍ پوهنتون کې به د وایس چانسلر ټاکل کېدو وروسته د را روان کال څخه کلاسونه پیل شي او د دې لپاره انتظامات هم کړي دي. د پوینا حالي ځلې اوس نورې هم توندې کړي دي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د اف ار کوهټ دره دمخیل نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال اپریدي مشال ریډیو ته ویل چې د 2009 نه اعلان شوی د قبایلی زده کوونکو او قبایلی سیمو لپاره وړومبۍ یونیورسيټي یا پوهنتون به راتلونکي کال نه کار شروع کړي او دغه طبقه کلاسونه او داخلي هم شروع شي.
دا سیدا جی ته ان شاء الله تر پورې د دې کې میټینګ مو کیږي نو امید لرم چې کخیری روانې میاشتې په اول دو هفتو کې به وی سی اپوینټ شي. نو دا یو چې کم یونیورسيټي د 2009 نه پېندینګ ولاړه ونو دا به ان شاء الله د یو غټ پیشرفت دی. یونیورسيټي له فار کوارټ کې تقریبا 260 کې نال مکم اخیستل شوی دا نو مو کم چې پروګرام دا هغه دا د سکیور سیستم کې دا یونیورسيټي چې کم دا په فرست فیس کې مو 15 ادارې کالج چې دا دی کې کم دا په امدغه کالج کې څه سیکشن
دا قبایلی سیمو زده کوونکي په دې اعلان ډیر خوشاله دي، خو ولې وایي چې تیر اعلانونو په شان باید دا هم یو سیاسي اعلان ونه ګرځي. په پیښور پوهنتون کې زده کړه ترلاسه کوونکي د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو غړی غړی خان بہادر وزیر وایي کجردا په هنتون دغل تک جوړ شو نو د قبایلی سمو یو شمیر ځکونکو ته به ډېر اسانتیاګانې وي او دین علاوه به د فاټا ځوانان په غټه شمیره کې خپل لوړ زده کړې هم دوامدار وساتي.
پاټا کې د خپل لفاټا یونیورسيټي الته جوړ شي نو زین چې 70% تعلیم په پاټا کې نور هم زیات شي.
د قومي سملې غړي قصر جمال جاته کړه چې د لړکې دوی گورنر خیبر پښتونخوا سفران وزارت او فاټا سیکریټریټ سره هم په تماس کې دي او د لړکې دوی په ګډه باندې هلې ځلې روانې کړې دي او چې څومره هم ستونزې وي هغه هوارې کړې دي. د پام وړ ده چې 2009-13 د پیپلز پارټي حکومت کې د فاټا لپاره د پوهنتون او د میډیکل کالج اعلانونه شو ولې لا تر دې دمه په دغه اعلانونو عمل درآمد نه دی شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لسنی مې بجه سوي دي د خبرونو لنډي سوره. د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیل د لمخه د زلزله ځپل د مرستو لړۍ تیز کړې ده. د ځپل سو سیمو د دورې وروسته د پاکستان د افتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ول چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو او هلیکاپټرونو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد به بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویان قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبري غونډې ته دا خبره وکړه. په پاکستان کې یو نه حکومتي دارواي په دې واد کې هر کال 40 زره شوځي د سینې له سرطان یا کانسره مري. د جمعې پر ورځ مشال له سره خبر په وخت ته تقریبا منداري وایي ناصر غفرول چې پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,00,000 شوځي د سینې په سرطان اخته کیږي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ولایتي انتخاباتو د لومړي پړاو په لټ کې د ووټو چولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 4 ښارونو کې ټاکنې کیږي. د افغانستان د کندوز ښار د سقوط د حقیقت مونتون کې کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلې دي. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن خلاص شي. ولسوال طالبان پرون د یو غره لمن کې د 14 په وسیله دغه لاره بند کړې وه. د رومانیا په سر ښار بخارست کې د چارواکو خبره په یو نایټ کلب کې د 14 وروسته بیا د اور لګیدو له وجه شپږ وس کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې سوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د شام د سلونیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دې خبرې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. دا د سیمې او نړۍ خبرونه اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ ورځ پڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي. خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دي چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلي دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلې راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له په هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار ځکه چې د هغه زلزلې اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کومو خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې مونږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. درز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه کڅوک سمرل وی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د ژوند سره تړلی وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معاملې کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو د پاره پکار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هیروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې منند فرانس پریس خبري اژانس او ګارډین وسپانې لیکنې راخستې دي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده او د برتانیې ګارډین وسپانې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اژانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اژانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اژانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اژانس زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکونکو او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانې ریحام خان له هغه وروسته نیوکه وسوي چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوي چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. روزپانی لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوی دی چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 1,22,000 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین روزپانې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو روزپانې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي نو پر یوه کس له 6,000 to $8,000 اخلي او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي نو $9,000 اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول شاره تګ وي نو دوی $11,000 اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 to 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر 100 کسانو کې 300 یا خنیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. د سلطان سرور ریپورت اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریه ته ورسیږي. امریکا وروسته لدی سوریه ته د خپل ځنګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیه په دغه هواد کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګي پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي.
سلطان سرورو د سلطان سرور یو بل ریپورت مورو هغه د قندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیشن پاړه چې وايي خپل ریپورت مکمل کړی او افغان حکومت سپارل دي. دغه ریپورت د افغانستان د معرفت پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست د پخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی دی. فاروق وردګ مشاله لته وویل وروسته لدی چې ریپورت د چارواکو لخوا وکتل سي پروانونه کې به د مطبوعاتو لاري له خلکو سره شریک کړل سي. راځي سلطان سرور ته وښو.
د قندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق ورداګ پرون ازادي رادیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې ده. خغلی ورداګ وویل چې فیصله پدې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچیر دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
مو پرون خپل گزارش ورته عراق کړو او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی دی په گزارش ته مو ولونی او د لوستلو نو وروسته کسوالونه او توضیحات ورته ضرور وي. هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا مو د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه ول دغه نو وروسته به ان شاء الله مو خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه خپل ګران وطنوالو سره د مطبوعاتو لاره شریک.
فاروق ورداګ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصيه لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږم نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا لغړو سره خبرې کړې دي. فاروق ورداګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استادو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکه شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته په دریو ونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت وو چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشکړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په حقله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سلطان سرور د هند سینما ستوري شاروخ خان 50 کلن سو خو وای چې فلمونه جوړول به نه پریشتي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لشته لږه 15 نور ش فلمونه جوړوي. اسمت سروان د پاړه یو ریپورت لري چې هم د شاروخ خان د یو فلم ل راغزه خپلې شي.
ایک لړکی تھی دیوانی سی، ایک لړکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری
چپکی چپکی
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وای چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہ رخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے،
شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشاله کړي ده. د شهرت په هند پوری محدود نه ده، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکټون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خول دې سره سره د کرکتون کې پدې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت به ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وای شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مېن کړي او دونیم ساته لیدونکو له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہے، ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا؟
په ورستیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاری دکترا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکترا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم، تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
شاهرخ خان 50 کلن سو د د ژوند او فلمونو په اړه د اسمت سروان ریپورت اوریدي. یو سم راځي د باختر سوریا د کلتوري پروګرام اورو چې بازومت عبید جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننې خبرونه کې به د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د پښتو ناول په اړه د ډاکټر محب زغم د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو خوندور ترنوم ته تم شو. نومړي ریپورت درازو. فرهنګ ته په عربي ژبه کې ثقافت، په انګریزي ژبه کلچر او په ځینو اروپایي ژبو کې ورته کلتور وایي. کلتور د یوې بشري ټولنې د مادي او مانوي ارزښتونو هغه ټولګه یا مجموعه ده چې د ټولنې د وګړو ګډ هویت او پیژندنه ټاکي او د ولسونو پوهې، اخلاقو، ژبو، معرفت او ارزښتي ملکیتونو ته کلتور وایي. د کلتور د ژوندۍ ساتلو په اړه څو تنه پوهان په دغه ریپورت کې درغږېدلی دي. سره لدی چې د تیرو درینی ملسیزو په دوران کې په افغانستان او خیبر پختونخوا کې ګڼ شمیر پښتني کلتوري ارزښتونه او فرهنګي اساسې له خاورو سره خاوري شوي، خو یو شمیر فرهنګیان بیا د پښتني کلتور د ژوندي ساتلو او غني کولو لپاره په لر او بر پښتونخوا کې وخت نا وخت فعالیتونه ترسره کوي. له دغو فرهنګي شخصیتونو څخه یو هم ډاکټر خوشحال روحي دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې په دغه برخه کې د ګڼ شمیر فرهنګي ملګرو په ملتیا فعاله ونډه لري. نوموړی وایي چې له کومو لویو ننګونو سره چې افغاني یا پښتني کلتور مخ دی، دوی هڅه کوي چې د چارواکو تر څنګ د ټولو پښتنو پام ورواړوي.
که د کور دننه دی او که د کور بهر، موږ د خپل کلتوري ارزښتونو ساتنه وکړو، موږ د خپل اقتدي ارزښتونو ساتنه وکړو، هغه کلتوري میراثونه چې موږ لرو د هغوی ساتنه وکړو، د چارواکو، د فرهنګي مؤسسو، د فرهنګي شخصیتونو پام ورته راوړو، د هغو لویو ننګونو سره چې موږ د فرهنګي یرغلونو سره او همداراز د نړیوالتوب په پیر کې د فرهنګي چیلنجونو سره چې موږ مخامخ یو، څنګه وکولای شو چې د یوې ژورې کلتوري ستراتیژۍ پر بنسټ باندې د دې موږ د دې لپاره موږ حل لارې پیدا کړو او هغه افغانان چې اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خوره دي، موږ څنګه وکولای شو چې دوی خپل کلتوري هویت وساتي، خپل ارزښتونه وساتي، څنګه دوی خپل تړاو د خپل لوی کور سره وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انورالحق احدی وایي دا چې خلک د نړیوالتوب په لور په چټکۍ سره روان دي، پښتنو ته پکار دي چې هغه څه چې د دوی په کلتور کې ځانګړي دي هغه ته تقویت ورکړي.
هر ټولنه کلتور لري، ټول حرکات په خپل ذات با معنا نه دي، کلتور له څه معنا ورته ورکوي. مثلا نو سړی راځي چې جګېږم، دغه کلتور د سي دغه زما جګېدل معنا د احترام ورته ورکوي. دنیا اوس په طرف دی ګلوبلایزیشن خواته روانه ده، ملتونه باید حق څه سي ځانګړي دي د دوی کلتور کې هغه تقویه کی، چې یو څه ځانګړتوب دنیا کې ولري. خو په عین حال کې په کلتورونو کې مشترکات هم ستدي دي، خصوصا د ارزښتونو په سطح باندې دغه مشترکات بیا په مدنیتونو باندې وړي. مثال په ډول د اسلامي جوامع سره سره د ارزښتونو په لحاظ زموږ کلتور ډېر ورتهوالی لري. نو په دغه دنیا کې چې اوس موږ ټول د یووالي خواته سره روان یو، په عین حال کې یو څه فرقونه به وي او ملتونو ته مهمه دی چې دغه فرقونه د کلتوري لحاظه هم مشخص کړي، نه په دې چې نورو ته بد وایي.
افغاني پښتني کلتور په افغانستان او خیبر پښتونخوا سربیره په ټوله نړۍ کې د ټولو پښتنو د ګډو ارزښتونو مجموعه ده چې پښتانه له غیر پښتنو څخه بیلوي او پښتنو ته د هغوی هویت ټاکي. فرهنګ پیژندونکي په دې باور دي چې که هر ملت خپل کلتور او ثقافت له لاسه ورکړ، د هغه ملت وجود به له منځه ولاړ شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر زغم نبمو په تیر خبرونه کې د ناول او لنډی کیسې یا افسانې ترمنځ په توپیرونو اوریدلی وی. دا چې خاغلی زغم د ناول په اړه نور څه ویل لري، راځي چې د مرکی په ورستۍ برخه کې ترې نو ورو.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې انګریزي ادب د ناولونو باندې خبره وکړه چې دوی پکې تخیل پراخه ساتي او مثلا فکر ته پکې وده ورکوي. هغه ناولونه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته راغلي، د یو نوي ناول لیکونکي لپاره د هغه ناولونو لوستل څومره ضروري دي چې د دوی فکری او تخیلي وسط کې ونډه ولرلی شي؟
ناول لیکونکي د ناول لوستلو ډیر شان زده کوي. مثلا زه خپل تجربه درته وایم، د تیر کال ما یو انګریزي ناول وچ بڑو دی گیٹ فلائی نمیگی، دا چھ میں وچ بڑو التب پہ مکالمو کے یو تخنیک تا پام شو کچان دا ناول د سلمی پیڑے پہ لمڑے کلونے کے لیے کل شوائی او چاپ شوائی وہ ان دیر نہ وائی شائی نہ دے منتاز مال پر دا تخنیک نہ وائی وہ چھ مانا ہو دے دے. مثلا زتا سر غگی گم خبری میں تاس سر دی پاندی منس کے چتا سر غگی گم پہ بل چا باندی میں اوغا کم او په خیر اغلی. دغه تخنیک د مکالمه یو ډول د لوستونکي ساه تازه کوي، خصوصا کله چې ډیالوګونه داسې دوامدار وي، پرله پسې څو خبرې اترې سره تبادله شي. په دې منځ کې دغسې یو شی زما لپاره نوی و، دا چې دوی دغه صحنې څنګه انځوروي، دغه د یوې منظرې توصیف څنګه کوي، څنګه یې غځوي. دا سړی ورنزد کول شي، دغه سي د پیښو ترمنځ منطقي تړاو ورنزد کوي، همدارنګ د کرکټرونو نفسیات ورنه معلومول شي چې کوم کرکټر کوم نفس لري. معمولا د انسان خوې دغه سي دی چې خوینه په اسانه نه بدلیږي، یو څوک چې ځینې خوینه لري هغه تر ډیر عمر پورې پکې وي. په شرقي داستانونو کې معمولا دغه ثبات نه وي په کرکټرونو کې، یو څوک یو دم ډیر بد سړی وي په معمولي پیښه باندې یو دم سل درجه واوړي او ښه سړی ځینې جوړ شي. حال دا چې خوینه دومره اسانه نه بدلیږي. او په غربي ناولونو کې که سړی د دغه شانو ته ځیر شي بیا پوهیږي چې څنګه کرکټرونه انځور کړي.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې د انګریزي ادب نه پښتو ته بلا ډیر ناولونه راژباړل شوي دي او ستاسو په وینا ګټه یې هم رسولې ده پښتو ادب ته، نه یوازې دا چې پښتو ادب بیغني شوی بلکې خلکو ته د ناول لیکلو چلونه هم ورښودلې دي. کوم دغسې د پښتني ټولنې ناولونه چې کوم لیکل شوي دي او حساب پې کېدای شي دا انګریزي ته واړول شي، دا به څومره ګټه هم د پښتو ادب ته رسولې وي او هم به انګریزي ادب ته؟
خیر، له دې چې ادبیاتو ته ګټه کوي دا د انسان لید ته ډېره مرسته کوي، د انسان لید پراخوي. موږ چې د اروپایي لیکوالو یا د امریکایي لیکوالو ناولونه لولو، موږ د دوی له ژوند سره، د دوی له ټولنې او خلکو سره بلدیږو، د دوی ستونزې، د دوی عواطف، د دوی احساسات درک کوو، نو یو ډول نزدیکت پیدا کیږي د انسانانو ترمنځ. او دا باید وي، دا چې وایي چې نړۍ نه کلی جوړیږي، خو د انسانانو ترمنځ دغه وطنونه باید رالنډ شي. او د پښتو نه نورو ژبو ته د پښتو ناولونه ژباړل په دې لحاظ هم ډیره ګټه کوي چې نور خلک معمولا افغانستان ته د رسنیو په سترګو ګوري. رسنۍ چې افغانستان څنګه انځوروي دوی ټول افغانانو ته په همغه سترګو ګوري. مثلا په خبرونو کې موږ هره ورځ د خشونت، د تشدد او د وحشت پیښې وینو، او ممکن غربیان فکر وکړي چې افغانان دي همدغسې، ټول دغسې دي. حال دا چې که زموږ ناولونه دوی ولولي، امکان لري چې نظر یې بدل شي، د عام خلک یې پوه شي چې افغانان هم د نور انسانانو په شان همدغسې انسانان دي، مینه پیژني، عاطفه پیژني، انسانیت پیژني.
خو ډاکټر صاحب، ځینو افغاني لیکوالو بیا په انګریزي، فرانسوي او یا الماني ژبو باندې هم خپل ناولونه لیکلي، دغه ته په کوم نظر ګوري؟
افغاني لیکوالو چې ناولونه لیکلي دي، چې ناولونه یې ترجمه شوي دي، یا د خپل په انګریزي یا فرانسوي یا نورو ژبو لیکلي دي، دلته یو ډول زه داسې احساس کوم چې سیاسي چلند کیږي د دوی د غټ ښودلو لپاره. داسې احساسوم چې غربیان زموږ له ادبیاتو نه هم د سیاسي اوزارو په توګه کار اخلي. هغه ناولونه چې دلته تفرقه زیږوي، قومي تعصب او ژبنۍ او دغه مسایل پکې وي، هغه دوی ډیر پالي او تبلیغ ورته کوي چې خلک یې وپېژني او چاپوي مسانه. هماغه ناولونه چې د همدې ټولنې یو غړی لیکلی دی، د همدې ټولنې واقعیتونه راښیي، هغه ناولونه تر اوسه نه چا ژباړلي دي. که اوس ژباړل هم شي، ممکن څوک یې په اسانه چاپ نه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د یار محمد پردیس په غږ کې د ځوان شاعر جمال ثاقب غزل.
بیلتا نه هم سا خسته شما تلاړ شا، زبان می پخپل وجود کې زه شما تلاړ شا، زبان می پخپل وجود کې زه شما تلاړ شا. زبان پخپلو جد کے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی